السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې پوره 12 بجې سوې. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو. اورئ چې په بلخ کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې حمله وغندله. دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 9 وسله وال وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولای سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي، او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دغه موافقه بې اعتباره اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې حمله وغندله، او د افغانستان د پرمختګ د دشمنانو کار یې وباله. محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي دا ناوړه عمل به له تروریزم سره په مبارزه کې د آلمان او افغانستان د دولتونو او خلکو اراده او تاریخي ملګرتیا کمزوري نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ویل د دوی د قونسلګری څخه باندې شلو کارکونکو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی، او دوی بل ځای ته لیږدول سوي دي. تېر شپه د جرمني یا آلمان پر قونسلګری موټر بم حمله وسوه چې په نتیجه کې 4 کسان وژل سوي او 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د بلخ د امنیت امر جنرال عبدالرزاق قادری وایي چې په بلخ کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تېرې شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. د ده په وینا دوه نور کسان هغه وخت ووژل سول چې پر موټر سایکل د پیښې له ځایه د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ، او جرمني پوځیانو ورباندې ډزې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان قواوو په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې 9 سختریزې وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 نور وسله وال ټپیان سوي دي. دغه عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیکا، کندهار، اروزګان، بادغیس او نورو ولایتونو کې سوي دي. ویل سوي چې په 9 وژل سوو دولت ضد وسلولو کې د هغوی دوه مشران ملا محب او ملا سنگین او د پوځي کمیسیون مشر ملا حبیب الله هم شامل دي. د اعلامیې په حواله په دغو عملیاتو کې یوه اندازه مهمات هم د افغان قواوو لاس ته ورغلي دي. په هلمند ولایت کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 14 دولت ضد وسله وال وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. د اعلامیې پر اساس دغه عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګریش ولسوالۍ په اپاشک سیمه کې سوي دي. په 14 وژل سوي وسله والو طالبانو کې د هغوی 2 شتونکي او یو اکمالاتي مسؤول هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالره په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو، دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل سوی ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیډ لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل سوې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي، خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. امریکایي چارواکو پرون وویل د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولای سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي، او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دا موافقه له منځه یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې پر ورځ ویلي وه داسې امکانات نه ویني چې ټرمپ دغه موافقه فسخ کړي، ځکه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا تصویب سوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي کارپوهان وایي دغه موافقه له قانوني پلوه لازم الاجرا نه ده، او د ولسمشر اوباما اجرایه فرمان هم د بیرته اخیستو وړ دی. د امریکا د خزانې وزارت پخوانی چارواکي زچاري ګولډمن ویلي ښاغلی ټرمپ کولی سي دغه موافقه فسخ کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په سوریه کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهه پر څلورو مشرانو بندیزونه ولګول. النصره جبهه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اختلاف په یوه سرچینه بدله سوې ده. مسکو ادعا کوي څرنګه چې النصره جبهه په سوریه کې د رژیم له مخالفو ډلو سره یو ځای خپلې حملې تنظیموي، امریکا هم د دې ډلې جنګیالیو ته څه نه وایي، ځکه امریکا د سوریې د رژیم پر ضد تروونې جګړې ملاتړ کوي. خو د امریکا د خزانې وزارت دا وروستی اقدام څرګندوي چې واشنګټن لا هم النصره جبهې ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د دغو بندیزونو هدف د دې ډلې د پوځي وړتیا، جلب او جذب او مالي فعالیتونو شنډول دي. امریکایي ادبا هم له هغو کسانو سره له کاروباره منع سوي چې بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. د امریکا د خزانې وزارت د النصره جبهې پر څلورو مشرانو دغه بندیزونه لګولي. عبدالله محمد بن سلیمان المحسینی چې د سوریې په شمال کې دې ډلې ته جنګیالي جلبول، جمال حسین زینیه چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې د عملیاتو د پلان مسؤول وو، عبدل جاشاري چې د النصره سلاکار او د دې ډلې د جنګیالیو کورنیو ته د مالی مرستو په برابرولو کې همکاري کوله، او اشرف احمد فاری الاولاک چې د دې ډلې پوځي قمندان وو. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موسول په ختیځ زهره سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطې یوه قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز اژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي.
قبل 24 ساعه تم تطهير
سلر بشت ساعه مخکی د چټک خبرګون د قتی زوکونو د موصول د سیمنټو فابریکا کراما او اریچ کلی او د فابریکې شاو خواسی میونیولې. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډیره شوه. دشمن هڅه وکړه په درو موټرو کې د ځای پر ځای سویو منفجر مواد په مرسته زموږ د زوکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ زوک دا وسایت لمنځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان وویل د پوځیانو او الوتکې په مرسته او یا هغه تونلونه لمنځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼمیشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیات سیمه محاصره کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون ویل د داعش ضد ائتلافي جنګیالیو د رقیب په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری له اسلامي دولت ډلې داعش نه په تدریجي ډول د رقه شهر د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موصول کې هم د عراقي کردانو پیشمرګه جنګیالیو، سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې داعش له جنګیالیو څخه د موصول شهر د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپین ماڼۍ کې سره وکتل. باراک اوباما وویل پر بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان سو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنګټن ته روان و، له ځان سره یې د خبریالانو له بیولو ډډه وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیرې شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي د تیرې شپې په حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. دوه کسان نن سهار هغه وخت وژل سول چې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ. شیبه مخکې مې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال مجیب رحمان حبیبزی څخه نور معلومات وغوښتل.
ورغلم او د امنیت امر سره مې چې په سیمه کې خپل تحقیقات سره کول مرکه وکړه. د لازی ګړو سره په خبرو کې وویل چې زکاس نن سهار مهال چې غوښتلې له قونسلګرۍ ودانۍ څخه راووځي پرېشر کړو چې د پدیدی کلاس درلود او وایي کی چې په ډزې هم وروسته له چاودنې دغه کس ترسره کړی وي او په همدې ټول د کس نیول شوی دی. ګواکې چې نور کسان به هم په دې برید کې لاس لري. په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې وروسته د مخه ده چې دوی ډېر ژر په دې اړه خپلو تحقیقات نتایج افشا کړي. په ټوله کې د برید په ترڅ کې چې ترسره شوی څلور کسه ملکي وګړي د سیمې څخه تېرېدل هلته وژل شوي دي او دوه تنه هم نن سهار چې په کوټه سایکل سواره وو او غوښتل یې چې له سیمې څخه په تېر شي. د افغان امنیتي ځواکونو ګواښونو ته یې پام نه دی کړی او بیا د آلماني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. کومې خبرې چې موږ په بلخ کې د بلخ حوزوي روغتون له سرطبیب نور محمد فیض سره درلودې، ده وویل چې د بلخ حوزوي روغتون، ابوعلي شاه روغتون او مولانا روغتون ته له یو سلو شلو څخه زیات ټپي کسان راوړل شوي چې پکې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د ویل ده چې په وژل شویو کسانو کې به هم 18 کلنه ښځه شامله ده.
په ټپیانو کې کوم مقام یا کوم ډیپلومات یا کوم بل کس هم شامل دی؟ کوم چارواکی؟
یوازې په ټکانو کې درې تنه پولیس چې د قونسلګرۍ ساتونکي وو شامل دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادري سره چې موږ کومې خبرې درلودې، ده وویل چې له بیس څخه وروسته سپیشل فورس سره دوی د اکثر د سپیشل فورس سره دوی سیمې ته ورغلل. آلماني ډیپلوماتان یې امن ځای ته لېږدولې دي او ویل کېږي چې د افغانستان سفیر په تاجکستان کې چې کورې قونسلګرۍ ته نږدې دی، زلمی یونیسی هم په دې برید کې ټپي شوی دی.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای و چې د تیر شپې پر هغې حملې را سره خبرې کولې چې د جرمني پر قونسلګری باندې سوې ده او په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. ټاکل سوې ده چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت ټاکنې وسي. د دغو ټاکنو لپاره نوی طرز العمل جوړ سوی دی. پخوا به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ټاکنو څارنه کوله او اوس یې یو ډول صلاحیت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارل سوی دی. د دې ادارې د مالی او اداري برخې له مرستیال عبدالملک صدیقي سره احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې یې د دې نوي طرز العمل په برخه کې وضاحت ورڅخه غوښتی دی.
اصلا په طرز العمل کې تغییر نه دی راغلی. مخکې د ولایتي شورا اداري هیئت د تعین په خاطر کوم طرز العمل موجود نه و. موږ سږ کال د دې لپاره چې دې ته یو ښه سهولتونه برابر شي یو طرز العمل، یو ځانګړی طرز العمل موږ ورته تصویب کړو او مغې ځانګړی طرز العمل مو ټولو ولایتي شورا ته ولېږلو تر څو د هغوی د هغې طرز العمل په چوکاټ کې خپل د حیاتي اداري انتخابات ترسره کړي.
تغییر ول رامنځته شوی دی. آیا پخوانی سیستم سم نه و که موثر نه و؟
مخکې طرز العمل موجود نه و. طرز العمل مو نوی ورته جوړ کړی دی. مخکې کمیسیون انتخابات و خپل داخلي پروسیجرو په اساس دا پروسه مخته بوله. موږ ساکل یو ځانګړی طرز العمل ورته جوړ کړل.
ولسمشر لوی څارنوال ته لارښوونه کړې که چا د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي په ټاکنو کې مداخله کوله له دندې د لرې شي او قانوني چلند یې ورسره وشي. څه اندېښنې د دې باعث شوي چې مخکې تر مخکې داسې خبرداری ورکړل شي؟
دا په دې خاطر چې د دې انتخاباتو شفافیت تضمین شي. د ولسمشر لخوا یو تاکید والیانو ته وشو چې چا ته اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې د شفافیت د خدشهدار کولو په خاطر مداخله وکړي.
ستاسو اداره د دغو انتخاباتو په شفافیت کې څه کارونه باید مخته یوسي او کنه ستاسو ادارې ته د شفافیت په برخه کې کوم ځانګړی واک نه دی ورسپارل شو؟
شفافیت په برخه کې هیڅوک د انتخابات په پروسه کې مداخله نشي کولای. هغه یو ځانګړی طرز العمل په اساس موقت رئیس ټاکي. موقت رئیس تر مشه مطابق طرز العمل انتخابات وړاندې دي. کچېرې کوم مشکل پیدا کړو د شفافیت په لحاظ موږ هم کولای شو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته خبر ورکو. خپل موقت رئیس اصلا خبر ورکوي. هغه یا د کمیسیون انتخاباتو د نظارتي نماینده په خبر په وسیله او یا د خپله د څارنوالۍ د نماینده په واسطه خبر ورکوي. مګر که چیرې موږ مداخله وکړو موږ هیڅکله د قانون مطابق د دې مداخله حق نه لرو.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته کچیرته کوم کسانو شکایت درلود، آیا ستاسو ادارې ته شکایت کولی شي او کنه عدلي او قضایي چارو ته به مخه کړي؟
نه، هغه په طرز العمل کې واضح شوی دی، خپل طرز العمل کې دا موضوعګان تشریح شوي دي، هم هغې طرز العمل مطابق کولای شي چې خپل شکایت وړاندې کړي. که خپل شکایت په ولایتي شورا کې حل نه شو، بیا کېدلی شي چې عدلي او قضایي ارګانو ته مخته شي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال عبدالملک صدیقی و تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پا پاتی شیبو که دا ازادی رادیو رادیوی مجلخ پریجی.
دا ازادی رادیوی مجلخ
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خپرونه کې د ژوند په کیسو کې کتاب د مخکتنی رپورت اوري. لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شعر، او په ادبی باس کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبولونو پر ډولونو او د نویو سمبولونو په ایجاد راته غږیږي. په پیل کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
تیره چهارشنبه د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون په مرکزی ایډیټوریم کې جوړه شوه. په پیل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي اغلی سایری شریف د بهیر په تیره تکلن فعالیت خبرې وکړې. هغې وویل په تیرو څو کلونو کې موږ په دې بریالي نه شو چې د بهیر د فعالیتونو لپاره ثابت مرکز پیدا کړو، خو بیا مو هم خپلې غونډې ترسره کړې او په کارونو کې مو ځنډ نه دی راغلی. ورپسې د بهیر غړي ولولې ترکه د بهیر د فعالیتونو په اړه پریزنټیشن وړاندې کړ. د غونډې دوهمه برخه تمثیلي ټوټو، لنډیو او آزادي مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې لنډۍ او خپل شعرونه ولوستل. د غونډې په وروستۍ برخه کې د بهیر غړي یاسمین وزیری د سکل غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. د شعرونو د غوراوي کمیټې لومړی مقام د عابد سپوږمۍ شعر ته ورکړ. دوهم مقام له میدان وردګو نه د راغلي شاعرې مسکا ساحل شعر خپل کړ، او دریم مقام د کبرا عزیزي شعر وګړ. تیره چهارشنبه د پاکستان سفارت فرهنګي څانګې د علامه اقبال د زوکړې 109 کلیزه په کابل کې ونمانځله. په دې غونډه کې یو شمېر چارواکو، شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خبرې وکړې او علامه اقبال د اسلامي نړۍ ستر مفکر وباله. هغه وویل موږ تیر کال هم داسې یوه غونډه درلوده، او هغه مقالې او شعرونه چې دلته لوستل شوي وو سږ کال مو ټول چاپ کړي دي. د پاکستان سفیر د علامه اقبال د هغو کتابونو یادونه هم وکړه چې سږ کال له اردو دری ته ژباړل شوي دي. وروسته سر محقق عبدالله بختانی د علامه اقبال د پیام مشرق په نوم شعري ټولګې پر شعرونو خبرې وکړې. ورپسې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د علامه اقبال د سفرونو او هغو شعرونو یادونه وکړه چې د پښتنو په باره کې لیکل شوی دی. علامه اقبال د اردو او دري ژبو مشهور شاعر دی چې په شعرونو کې د پښتو او دري ژبې د سترو شخصیتونو، شاعرانو او عارفانو یادونه شوې ده. نوموړی د دري ژبې له ستر عارف او شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي څخه متاثر و. بینوا فرهنګي ټولنې د شعرستان په نوم د شاعر او کره کتونکي ډاکټر احسان الله درمل کتاب په 496 مخونو کې چاپ کړ. په دې کتاب کې په نویو ادبي مسایلو، د شعر په جوړښت، تخنیکونو او نویو ادبي تیوریو جالب بحثونه شوي دي. دا اثر د نویو تلو په وړاندې کولو سره له کره کتونکو سره مرسته کوي چې د هغو په رڼا کې نوي ادبي پنځونې وارزوي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې باور ټولنیز بنسټ د دو وطلیو لیکوالو او ژباړونکو فیض الله غمخور او شرفزل فیض په ویاړ د غزل شپه جوړه کړه. د دغې غزل شپې په پیل کې د یادو کسانو په ژوند او ادبي فعالیتونو خبرې وشوې، او ورپسې آزاده هنري مشاعره وشوه چې د پکتیا په شمول د لوګر او خوست شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه.
گویټ انستیتوت په دې وروستو کې د ژوند په کیسو کې ټولګه چاپ کړه. ژوند په کیسو کې د معاصرو کیسه لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې دو چلویخت پختو او دری کسیب کی چاپ شوی دی. تیره سیشن با ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده غندو پتالار کی ده دی کتاب مخکتا نواشوا. زمگ امکار همایون هیواد غنده تورا غلی رپورت لری داوری دلو بلا نایدر کام.
وخان نرم ده توت اونا می دیره وحلی کتابونه بسوزی دلی چیوی دیدم دور پا فکر کشوام کتن پام شو دلرگو خور بیاخست برستن کمیام بوم بابا
دا د ژوند په کیسو کې د ایمل پسرلی د لنډې کیسې یو برخه وه چې د همدې ټولګې په مخکتنه کې مشهور ممثل ممنون مقصودی په تمثیلي بڼه ولوسته. تیره سه شنبه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د ژوند په کیسو کې کتاب مخکتنه وشوه. ژوند په کیسو کې د معاصرو لیکوالو د لنډو کیسو ټولګه ده چې ګویتا انسټیټیوټ په 3000 ټکو کې خپره کړې ده. استاد نجیب منلی د دې ټولګې د مخکتنې په غونډه کې وویل موږ ته ډېر وخت متن نه بلکې لیکوال مهم وي، خو په دې ټولګه کې انتخاب په دی خاطر نه دی شوی چې دا کیسه د چا ده، بلکې دی ته ډیر پام شوی چې کیسه څنګه ده.
څه پسې نه ګرځو، چا پسې ګرځو. هره پیښه چې وشي یو مجرم ورته په کار دی. چې مجرم پیدا شي د پیښې محتوا معنا نه لري. یو څوک باید پړ وبلل شي او په عمل کفایت کوي. نو اکثره چې موږ شعرونه لولو، کیسې لولو، فلمونه ګورو، اوله پوښتنه همدا چې چا د چا شعر دی. که شاعر مو خوښ شو شعر مو خوښیږي، که شاعر مو خوښ نه شو شعر مو نه خوښیږي، که لیکوال هم خوښ شو لیکنه هم خوښیږي، که لیکوال هم خوښ نه شو لیکنه هم نه خوښیږي. دغه ټولګه راځه چې زه خبر یم د انتخاب لومړۍ هڅه ده. انتخاب په دې خاطر نه دی شوی چې د چا اثر دی، انتخاب په دې شوی دی چې اثر څنګه دی، د هنري ارزښتونو په اساس باندې ارزول شوی دی. دې په خاطر زه فکر کوم چې د اثر محتوا ته توجه مهمه ده او دغسې انتخابونه زموږ لپاره ضرور دي چې موږ په محتوا باندې فکر وکړو، په متن باندې فکر وکړو او لیکوال یو څه هیر کړو. که لیکوال ښه لیکوال وي هغه هم نه ورکیږي.
لیکوال او کره کتونکی زرین انځور که څه هم وایي داستاني ادبیاتو ته اوس توجه کمه شوې، خو د دې ټولګې خپرېدل د افغاني ادب په ګټه دي.
د معاصرو مخصوصا داستاني ادبیاتو ته پاملرنه په عمومي ډول یو کمرنګه شوې غوندې ده. لږ تر لږه دغسې څنګیزو کارونو ته چې د نورو ډیرو مسؤلیتونو په څنګ کې مخه کوي داستاني ادبیاتو ته، معاصرو داستاني ادبیاتو ته دا پوره زیات ارزښت وړ دی. ژوند په کیسو کې دي یو خدا چې د پېژندل شوو لیکوالو په څنګ کې ځوانو لیکوالو آثار هم ډېر خپره شوي دي، او د دې معنا ده چې یعنې زموږ ځوان نسل هم داستاني هڅو ته متحد دي، کار کوي. او زیاتره دغه کیسې د افغانستان د دغه دیرشو کلونو یو ډول نچوړ د حوادثو دی، او دا په داستاني آثارو کې، په هنري آثارو کې ډېر ښه محسوسیږي او ډېر ښه د راتلونکي لپاره ساتل کیږي.
ژوند په کیسو کې ټولګې ته کیسې د یوې درې ګونې کمیټې لخوا انتخاب شوې. لیکوال نصیر احمد احمدي چې د دې کمیټې غړی ووایي د کمیټې دریو غړو به کیسو ته نمرې ورکولې، او د هرې کیسې نمرې به چې ډېرې وې هغه به ټولګې ته انتخابېده.
دغه پروسه کې درې کسان سیاو زموم کې کله چې دا کیسې موږ سره ولېږلې د ایمیل له لارې نوم نه ولیکلی د لیکوال، بلکې شمیرې ورکړل شوې وې. موږ کومه غونډه ونیول همدغه درو کسانو پرېکړه همدا وکړه چې هر یو مکلف دا ټولې کیسې ولولي. هغه د کیسو د ټاکلو اصول یا هغه شرط دا و چې هر کیسې ته نمرې ورکړي. نمرې له یوې تر لسو داسې ټاکل شوې وې. نو دغه درو کسانو، دغه درو لیکوالانو دا کیسې ولوستې، هر یوه د خپل دید له نظره دې ته نمرې ورکړې له یوې تر لسو. نو وروسته بیا موږ یو غونډه ونیوله، سره کېناستو، پرېکړه م داسې وکړه چې هر هغه کیسې چې له ونه لوړې نمرې اخیستې یا یې وړې هغه به په دغه ټولو کې چاپېږي.
ښاغلی احمدي وایي دوی دې ټولګې ته داسې کیسې انتخاب کړي دي چې خلک هم یو څه ترې زده کړي او هم خوند ترې واخلي.
مهم خپله د کیسو پیغام و. ځینې دغسې کیسې ولې چې فرضاً هغه د پیغام له نگاهنه دغسې کیسې هم چې مثلا د تعصب بوی ورنه ته یا د خلکو په ګټه نه وي هغه هم ورنه لرې کړي. موږ دغه کیسې، دغسې کیسې انتخاب کړي چې د هغه په لوستلو سره خلک یو بل ته نږدې کړي، دغه لوستونکي د افغانستان د مختلفو سیمو له لیکوالانو سره بلد شي، دوی له لیکنو سره بلد شي. خو دغسې کیسې مې انتخاب کړلې چې ژبه یې عالي، عام فهمه یې، ټول خلک ورباندې پوه شي. که فرضاً په ننګرهار کې یو څوک دغه لولي هغه ته هم کوم مشکل نه وي، او که په قندهار کې یو څوک لولي هغه ته هم کوم مشکل نه وي. بل دا چې پیغام ډېر مهم و په دغو کیسو کې، تصویرونه ډېر مهم و، او اڅم دا وڅ دغه سکسې سر راټول کو په دغه ټولګه کې چې هغه د وستونکو ته یو څور وشه یو څور زده کړي او خواند ورنه واخلي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فداوی پراتلون کې کال کې په کونړ کې څو نوې کتابتونونه جوړ شي. په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري له ښاغلي فدا سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم.
په کونړ کې خو منګه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې دوه کتابخانی لرو چې یو عامه کتابتون دی یو د سید جمال الدین افغان په نامه باندې. البته دغه د خزینو د لپاره ځانګړی کړی دی. در روان شپږ نوې کال لپاره نهه کتابخانی چې د بیلابیل ولسوالۍ دی او هلته زمونږ فرهنګي او ادبي هغه هستې وي. البته اوس وفات شوي دي د هغه په نومونو باندې چې د هغه نومونه ژوندي پاتې شي نهه کتابخانی پیشنهاد کړي دي. خو د هغې نه درې کتابخانی د پلان د ریاست او د ادارې او مالی موین سه په مشوره باندې درې کتابخانی شونې ده چې د شپږ نوې کال په پلان کې ونیول شي. چې ود د ارواخات شمس الهدى شمس سه په نامه باندې د نورګل ولسوالۍ په دغه کې د ولسوالۍ ترڅنګ به جوړیږي. او بل د ارواخات د عبدالكبير ستوري په نامه باندې چې د خاص کونړ ولسوالۍ په دلیسې ترڅنګ به جوړیږي. او یو هم د ارواخات د شیخ جمیل الرحمن په نامه باندې د شیخ غبد ننګلام ولسوالۍ په مربوطاتو کې جوړیږي. دغه درې کتابخانی شونې ده چې دغه منځ رو په دغه باندې کار پیل شي.
من دلته د مطالعه وضعیت څنګه دی؟ آیا خلک راضي مطالعه ته کتابخانو ته کنه؟
د مطالعه په اړه خو باید زه دا ویم چې لبه د مرغه به ویم که زمونږ څومره لوستي ځوانان دي که دا مامورین دي که دا په هر وخت او په هر منصب کې کار کوي د کتاب د لوستلو شوق او ذوق له هیڅ سره نشته دی. اول زما سره بیا په همدغه ځای پاکي خبرې وکړو. خو بیا هم هغه محصلین او هغه مطالبین چې دا غوې اړتیا پیدا کیږي د اړتیا په صورت کې د ایواز مطالعه که یو کتاب ګوري لکه ماسلین مونوګراف لیکي دغه شاندې دغه د دارالمعلمین ماسلین چې فارغيږي د پانتونونو د دې فارغيږي نورازي کتابونه وړي. خو ولې د مطالعه فرهنګ او دغه دود دلته د سیمول ژوند دی ډیر نه دی مونږ ته راضي نه یو. په بیا به باندې مونږ په اخبارونو کې مغختنی کړي دي مرکیم کړي دي. خو ولې بیا هم سره لدینم زمونږ په ځوانانو کې دغه ذوق او دغه شوق د مطالعه پیدا نشلو او کتابونه هم دغه شاندې پټه خزانه پرتی دي او د هیڅ ځوان او د هیڅ لګوال پلاس کې مونږ نه لیدل.
فدا صاحب بیا ځنې لوستوال دا شکایت کوي چې په دغه کتابتونونو کې پوره کافی کتابونه نشته دي. آیا هم د سیدا چې نه مطالعه سره خلکو مینه نشته کنه کتابونه شته خو مطالعه ته څوک وزګار نه دی ته اهمیت نور.
اصلي خبر دا ده چې کتابونه احيانا زمنګ سره نه وي. هغه کتابدار چې زمنګ کتابدار دي هغه چې د کتاب پښتنه وشي کتاب نه هغه مونږه لزان سره نوټ کوو ډیر کرتم په نورو موسساتو باندې مغستلې دي. هغه موږ سره کومک کړی دی پیشنهاد کړی دی ځینې بڑای ملګرو ته پیشنهاد کړی دی. خو یو څوک دی راشي ودی چې ما سره دا کتاب نشته دی. اصلا خبره دا ده چې دلته ډیر لوستوال زمونږه مطالعه ترازینه چې راشي دغه اړتیا ده دغه به ورلمنګه ژمنه کوو چې دغه به موږ کده هر مرجی نه وي او کده هر ځای نه وي دغه به اړتیا به موږ پوره کوو. خو چې راشي د خپل اړتیا کتاب هغه وګوري کنه دغه یوازې د مونوګراف د لیکلو لپاره دی. دسی علمی مطالعه د پاره د علمی کچې د لړاوی لپاره دوی مطالعه نه کوي. کاش کې دوی راتللې موږ ته د پښنې د وکی د کتابخانه دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی غاړي هغه نو موږ به لزان سره ولي کو دی یو ځنه به ورته را پیدا کو. خو څو کتابخانه ترازین او دا وجه د کتابخانه کې کتابونه نشته دی. خو دا خو ناسم انتقاد او یعنی وکړه دوی دی راشي دوی دی وګوري کپ کتابخانه کې د دې هغه کتاب چې دوی ورته اړتیا لري نو هغه په موږ باندې هغه موږ د هری مرجه نشي را پیدا کو نو دوی راغلي نه دي.
غوښتنه دې څه ده د دغې لوستوالو نه چې څوک تعلیم لري او مطالعه نه کوي او په ژوند کې مطالعه څونه مهم؟
انوري صاحب زه باید دا ویم چې دا کتاب په خپله خزانه ده. خو د دغه خزانې کلي چې ده دا مطالعه ده. اوس مثال په غره کې کان دی مثال د بیرود دی لاجوور دی هر کانه چې دی د هغې دپاره مثال کمپریسری دی وغیره ایستلې زیار غواړي بې زیاره هیڅ هم نه کیږي. دغه شانې کتاب موږ او تاسو ویو چې کتاب بهترین استاد دی بهترین ملګری دی لارښود دی کتاب د علم خزانه ده. خو د دغې خزانې کلي چې ده دا څه شی دی دا مطالعه ده. زما له ټولو ځوانانو نه د زما د بوډاګانو نه د هغه وخت نه چې دی انسان پیدا شي دی په خبرو باندې راشي دی لسوال شي د لسوالۍ نه ډېرې د ترمرګه پورې مطالعه وکړي ځکه د زنګونه ترمرګه پورې د علم زده کړه چې دا په انسان باندې فرض ده او علم د کتاب نه راوتلی دی سید مازغه به په کار چول کیږي خو ولې د کتاب نه راوتلی تر څو چې موږ د کتاب سره آشنایي پیدا نه کړو کتاب د ځان ملګری نه کړو موږ مطالعه ونه کړو زمونږ ملت زمونږ هیواد زمونږ ولسونه به همدغه شانتي خوار اوسیږي او زمونږ ولسونه چې دي دا به د یو تر بل سره دشمنان اوسیږي خو کله که موږ د کتاب سره آشنایي پیدا کړله او کتاب موږ د ځان ملګری کړ کتاب مو ولسو دغه خزانه مو په کلی باندې په مطالعه باندې خلاص کړله زمونږ د ژوند خوراډي رستونځي به د همدغه مطالعه وخت هم دغه کتاب د لسلونه ان شاء الله هوار شي او دغه غمیزه ته به ان شاء الله د پای ټکی کې خوست شي.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا غمیان لزل سره څو شول چې مینی ور پوری خندلې وو زام نه پېګم وګ می جبر خل ام دانه کل راوړی راځي ورته وګ بشو چې مین خورا کی ته څور پېښ شوی
ډیره زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسید د نواب یو خلې لور بچي مین و نومې ده د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لوړو غندې مين وونک ستر کاوه لنا محرم نارینه او سره یې لید کاتنه کیدل دا پټیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوږ مې غندې ګرځې کړکې څنګ ته په چوکۍ ناستو کتابونه په لوستل د ستنې په کار به بوختو ل خپل خدمتګاری سره بغه کیدل او یا به یې ل کړکې څخه ته باندې د سین او د با نندارا کوله یو ورځ چې مین وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورید آواز له لرې ځای راتلو خو اثر ناکو او د مین وون د روح تلته یې د تیزې سیلې غوندې لاره کوله پیغلې مین وون د باندې وکتل په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده مین وون خپلې خدمتګارې ته وویل اورې ډېر جادوګر غږ دی او بیا دواړه سندرې ته غوږ شول سندر مار ویل رڼا د سپوږمۍ ده د سین په څپو کې جانانه د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه مین وون وویل دا ځوان غږ دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم دا بدله ماته بولي د مین وون جذبې پارېدلې وي بدن یې لمبه کوله د خدمتګارې سترګې وځلېدلې ورته یې وویل زما باداری دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی خو مطلب یې لکه چې ته د مین وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو په ذهن یې زور واچو چې د سندر مار څیره په خیال کې انځور کړي مګر ونه توانېده خدمتګارې ته یې وویل دا ته چې وایي همدا خبره به وي بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ صحیح کېده مین وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی مین وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل دی ولې نه راځي چې ورځې تیرېدلې د مین وون رنګ زیړېده او کمزوري کېده آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته پلار یې ورته وویل بچی مشکل دې څه دی دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ هیڅ نه پلار یې په طبیب پسې سړی واستاو طبیب مین وون ولیده ویې ویل ما ته ناروغه نه ښکاري روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی اونۍ واوښتې خو مین وون ښه نه بلکې لا پسې کمزوري شوه خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل نواب ته ورغله ورته یې وویل زما باداره ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده هغه مینه ده که یې مین پیدا شي روغه به شي د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي او بیا یې هغه بدله وبلله د مین وون پلار سمدستي یو نوکر واستاو چې د دې سندرې سندرمار ومومي نوکر له څو ورځنۍ اوږده لټون وروسته راستون شو نواب ته یې وویل صاحب په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي خودل تنیک دی پی وکلی کی یو کب نیون کی دی تروم چینو میگی هغه دا سندرس دا هغه میرا وسته ده د باندې ولاړ دی نواب په حیرانی سره وبهل کب نیون کی خیر که هر څوک دی تو خیره ولن نوکر کب نیون کی را دنه نکړ کب نیون کی د نواب په پاچهی خونه کی وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د حال ته قتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي کب نیون کی نه ښکلی و نه په ځوانانو کې حساب و خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده نواب ته په زړه کې ورتېره شوه ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي خو خیر اوس خو راغلی دی او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ کب نیون کې د مین مونږ کوټې دروازې ته ورغله هورې دې هغه سندره وبولي کب نیون کې ترونګ چې نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی دی د مین مونږ د کوټې د ورشاته ودرول شو او هلته نوکر یې د سندرې ورته وویل نوکر د مین مونږ کوټې ته ننوته او کب نیون کې د ورشاته په دهلیز کې سندره پیل کړه رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه د ګلو غوټې ده په مستو سپرلو کې جانانه مین مونږ چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې خدمتګارې ته یې وویل دی دی پخپله دی دی هله نوې جامې مې راکړه مین وونګ د فنر غوندې چټکه لکه ټرا پاڅېده جامې واغوستلې ویښتان یې ږمنځ کړل سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه د سندرې تر ختمېدو پورې له مین وونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه د مین وونګ زړه بې واره درپېده سخته ګړۍ وه د حیانا کو پیغلو غندې پاس نشو کتلې ترونچی له فرصته استفاده وکړه نیغ یې ورته وکتل دومره ډېره ښکلایې هیڅ وخت نه وه لیدلې لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و زړه یې د مین وونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو مین وونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني حیرانه یې واخیسته خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و په همدې مینه شوی وم دی خو مازې معمولې کب نیونکی دی څومره کم عقله وم دې چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ورشاته ولاړ و د مین مونږ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو خو نور هغه پخوانی سړی نه و د مینې اور ورباندې بل و خوب او خوراک یې نه و رنګ یې زیړ شو ناروغ شو او آخر د بیلتانه له غمه ومړ کلیوال چې لمړینې خبر شول جونګړې ته یې ورغلل د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه یو چا پوښتنه وکړه دا څه شی دی یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ دا یې زړه دی د نواب د لور خندا یې زړه مړاوې کړ غونج یې کړه راټول یې کړ د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه راووت یوې ځوانې ښځې وویل له دې زړه سره اوس څه وکړو دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی بلې میرمنې ځواب ورکړ په کار د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشي کړو چې لمر څیره وهله دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه بلکه د نواب لمانی سره تم شو او سهار چې نواب د سین په غاړه قدم واه په بیړۍ کې اخې غمې اومن غمې را واخیست واهړه و را واهړه و بیخ ډیر کولې نواب غمه کور تر اوړ ورځی تیر شوی خو هیڅ هم په غمی دا و نه کړه. نواب د تیګو توګون کې تواسته و چې د چای پیاله ور نه جوړ کړی. پیاله جوړ شو او نواب خپل لور مینوم ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت مینوونګ خپلې خدمتګارې ته وویل که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینوونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راښکته کړه، د باندې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینوونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینوونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل څومره بېرحمه وم، ما وبخه ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د ورستی ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان، خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورپاده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه. خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې، یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هېر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر تکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، ګلابونه او لمبا لپکې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دی زندگی، خوره وره لپکې وړمه. د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکې وړمه. د ژوندون تورې تیارې بې مور نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې مور نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپکې وړمه. هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړمه. یوه کرشمی پا په لپه کې دریځه یو کرشمی په لپه کې دریځه یو لوی فلسفه لپه کې وړمه لیو آسمان بل آسمان تتلی دی زندگی خورا ورا لپکی کورما
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي. دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د باس دا اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به باسونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو پیسې کوم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو څو ډولو طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست او یو نقاد دی، هغه طبقه بندي کړي دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه دا چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کانونشنل سمبولز ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ او تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. دا د قلم، پیالې، میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي، ټولو قرارداد ورباندې کړی او دا قراردادي سمبولونه دي. خپله ژبه ټوله سمبولیکه ده. اول سمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سمبولونه دي. دا هغه سمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو ښار کې چې یوه بده پیښه شوي وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوي وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه ښار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سمبول وي. کله چې دا یادوي مطلب یې ورنه هماغه بده پیښه یا بله بدمرغۍ وي. بل سمبولونه یونیورسل یا عمومي سمبولونه دي. هغه داسې سمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه د هغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ او تاسې اور وینو چې دا سوزوونکی دی، متغیر حالت لري، ایک سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ او تاسې په یو متن کې د اور د کلمې سره مخامخ شو او په سمبولیکي بڼه یې اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راغلي دي. دا یونیورسل سمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات په کاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه ایچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سمبولونه دي یا میټافوریک. دا سمبولونه د دلالتګرو سمبولونو یا د اول قسم سمبولونو غوندې دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت یې په دې معنا دی چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سمبول کړي دي، دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې هم دلالت کوي. کله په ځینې متن کې چې استعمال شي، ځینې تلمیحي سمبولونه دي، کومیموریټیو سمبولونه چې ورته وایي، هغه سمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پیښه بیان کړو، موږ ته ورسره هماغه تاریخي پیښه رایاد شي. لکه د درویش دراني یو بیت دی چې مقام یې په سر باندې د صلیب دی، دا سړی ورش ته څومره ور قریب دی. دا د صلیب سمبول. یا هر یو حسین له دې یثرب کربلا ته تللی، هر مسیحا له دې وطن دار ته کډه وکړه. دلته د کربلا، یثرب او مسیحا او دار دغه سمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه رایادوي. بل مقدس سمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطیري متونو کې کارول کېږي، چې په مختلفو اسطورو او په دیني متونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغه څلور ډوله سمبولونه چې مخکې مو ذکر کړل، دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري، خو دا خپل ادبی سیمبولونه نه دي. ادبی سیمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوی مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي، خو خپل دغه سیمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي. که د شعر نه وباسو بیا بیرته سیمبول نشو ورته ویلی. مثلا زه به یا کېدای شي د دې سیمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی یا ساتیري دلالتګر او استعاري سیمبولونه هم یوځای وي، خو هغه اصلي سیمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي. شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي. کله چې د متن نه وباسو بیا هغسې معنی لري. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالې په نامه وایي: ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې، د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته، د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو د زرو په شان وځلېده. زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم: له سره سالونه دې ځولۍ جوړوه چې د پخو سندرو د طلایي وږیو ګډې درکوم. دا شعر تر پایه رسیږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم، که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې، چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. د شعر په متن کې چې کله مونږ ګورو دا د زه ځواب هم پکې شته، د ځینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان ښیي، او د بنګړېوالې ځواب هم پکې شته چې هغه سهار ښیي چې د لمر د وړانګو یا د نور د بنګړیو نه ډکه بخسۍ په سر دی، هغه د لمر دپاره قرینه شوې. خو دا د معشوقې کلمه پکې ورکه ده چې دا د څه شي دپاره سیمبول، د دې دپاره هېڅ قرینه نشته. اوس که دا د معشوقې کلمه مونږ تعبیروو خپل ادبی سیمبول په کلمې کې وي، کېدای شي شاعر خپله هیله یادوي، کېدای شي وطن یادوي، کېدای شي ازادي یادوي، او کېدای شي سلو زر مطلبونه نور ورنه واخلو د لوستونکو د شمېر په اندازه. خو کله چې دغه د معشوقې کلمه د دې شعر د متن نه وباسو، بیا بیرته عادي معشوقه ده چې په یو مدلول باندې دلالت کوي. مګر کله چې دې شعر ته په دې موقعیت کې بیرته دغه کلمه راشي، مدلولونه یې ګڼېږي، یوازې د معشوقې مطلب نه ورکوي، یعنی مدلول یې یو نه وي. دغسې سیمبولونو ته ادبي سیمبولونه وایي چې نه په هغه پخوانۍ ډله کې راځي، موږ چې د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ، او نه د متن نه بیرون سیمبول دی، بلکې کله چې متن ته راشي، خصوصا هغه متن چې سیمبولایز دی، په هغه متن کې خپله معنا شیندي. نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه، ادبي سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره، د دلالتګرو سیمبولونو سره، د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکاره فرق لري. هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته، د قراردادونو په مرسته، یا د یوازینیو مدلولونو په مرسته پیژندل کیږي. خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي، بل دا چې په متن کې ژوندي وي، او بل دا چې د متن نه بیرون معنی نه لري، بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنی لري چې د لوستونکو په تعداد وي.
د سیمبولونو د منشي په حصه کې او دا چې څنګه رامنځته کیږي، شاعران یې څنګه رامنځته کوي، په دې حصه کې هم ډاکټر صاحب یو څه راته ووایاست. ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد
په مخکې بحثونو کې مو وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادیږي. خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي. مثلا تاسې زمونږ په معاصر شاعرۍ کې سیند، غر، چنار، ګل، سپوږمۍ، لمر، ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي، لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې چونغر دی، د کاروان صاحب په شاعرۍ کې چنار دی، د درویش صاحب په شاعرۍ کې آس، توره او جنگ سیمبولونه دي، همدارکم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری، شمع او ګڼ سیمبولونه دي. دا طبیعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي. بله منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي، که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سیمبولونه شته چې پیدا کیږي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې: سیل د سیمرغانو شی وزرو کې غونډۍ واخلئ، نن له سر اژدها نه څرمن یوسئ. په دې کې د اژدها، سیمرغ او بیا په وزرونو کې غونډۍ اخیستل اساطیري پیښې دي چې موږ یې په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي. او یا غنمرنګه یاس په ګور شو، ګرګوتي څڼې وخوړې چنجۍ، د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی، د مرګي په زهرجنو زړو میو، په ګردو مپټ د فخر را پاتې، د مومنو زړو للونه یې خوړلي، بیا له سره ژوندی شوی سمنات دی. په دې یوه شعري ټوټه کې سمبولونه تاریخي دي، ایاز، محمود، سمنات، دغه تاریخي سمبولونه دي. سمبولونه بله منبع دینی او مذهبي سمبولونه دي، او هغه سمبولونه دي چې اکثره د دینی متونو څخه اخیستل شوي وي، لکه د استاد پسرلي شعر دی چې عام ذهنیت ټیټ وي چې مني د سامري سخوندر لاس چې د فرعون ګیري ته واچوي موسا منم. دلته د سامري سخوندر، موسا، فرعون، دا ټول سمبولونه دي او د دینی متونو څخه اخیستل شوي. یا د یزید هر سړی خلاف دی، مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو کسه میدان ته رسېدي. استاد درویش درانی بیت په دې کې هم سمبولونه د دینی متونو څخه اخیستل شوي. خو د سمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړل، اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ وپوهیږو چې کوم شی ادبي سمبول دی، کوم نه دی. بله دا چې د نښې سره، د آیکن سره، د انډکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزاو سره، لکه تشبیه، استعاره او کنایه او ځینې نور هنري توکي، د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سمبول نه دی. بل دا چې په سمبولونو کې هم ځینې علمي دي، ځینې تاریخي دي، ځینې ساتیري دي. هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې دي، نوي سمبولونه دي چې شاعر په ابتدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلې وي او د دې د شعر په متن کې یوه ځانګړې مفهوم لري. مثلا د لایق صاحب په شعر کې تاسو کې چونغر وویلی. چونغر همدغسې یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي. خو د لایق صاحب په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېره ژوره معنا لري او د معنا یې یوه هم نه دی. په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معنای واخلي. دغه سمبولونه ابدایي سمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري. کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سمبولونه وي چې یوازې یو ځل ایجاد شوي وي. ځینې سمبولونه لوی سمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټوله شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي، فرهنګي او فکري زیرمه ورباندې تشریح کړي. مثلا لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې مجھے د چونغر مثال ورکړم. درکم د کروڑ صاحب په شاعرۍ کې لوی سمبول چنار دی چې کیدلی شي د وطن سمبول وي، کیدلی شي د معشوق سمبول وي، کیدلی شي د ځوانۍ سمبول وي، کیدلی شي د چنار را کیدل یا د چنار زوال، د ژوند د زوال یا د ځوانۍ د زوال نښه وي. نو دغه لوی سمبولونه خصوصا دغه شاعران چې لوی شاعران دي، دوی په شاعرۍ کې ځینې ټوله شاعري او یو یا حتی په دوه درو داسې لوی سمبولونه راباندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري. هغه شاعران چې سمبولونه ایجادولی شي او بیا دغسې لوی سمبولونه چې لوی افکار او د دوی محافل ضمیر پرې تشریح کېدای شي، د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي، دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري.
مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
پردانا پردانا یندا کروتا پلوی باشو یو مشال و تین ماشو غزا پر پروانو پروانای گا کروتا غزا پر پروانو پروانای گا کروتا سلوی خدا دیوانو دیوانای ملا کروتا دهم چری پردانو پردانای گا کروتا